om man har rätt.
سلامونه د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو خبری مجلې ته خراغلې د خبری مجلې ز فرشته سحق درته وړاندې کوم ته هرڅه درمخې خبرونه د راپورونو لمخې تیر شپه په کونړ کې د ډیورن پر کرخه د پاکستانی ځواکونو او د طالبانو د حکومت د ځواکونو ترمنځ نښته شوې ده په سیمه کې یو امنیتي سرچینې د خپل نوم د نښودلو په شرط ازادي راډیو ته دا نښته تایید کړې او وی ویلې دي چې لومړی پاکستانی ځواکونو د انګام ولسوالۍ په وړې ګوریکا باندې د توپونو ډزې وکړې چې وروسته دوی هم د پاکستانیو پوځیانو نږدې پوستې په نښه کړي د سرچینې په وینا په دغو نښتو کې دوه ساعته دوام وکړ دوی ته کوم زیان نه دی رسیدلی پاکستان تر وسه په دې سیمه کې د تیرې شپې د نښتو په اړه څه نه دي ویلي د دواړو لورو ترمنځ دا نښته داسې مهال کیږي چې اسلام آباد روانه اونۍ د خیبر پښتونخوا ایالت په بڼو کې د وروستي خونړي برید په تړاو په اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د سفارت مرستیال د بهرنیو چارو وزارت ته ورغوښتی او ترې غوښتي وو چې حکومت یې باید د حافظ ګلبهار د ډلې په وړاندې چې د بڼو د حملو مسؤول بلل شوی او د اسلام آباد په وینا په افغانستان کې میشت جدي اقدام وکړي په هرات کې په یو ترافیکی پیښه کې شپږ تنه مړه شوي او یو تن ټپي شوی دی د راپورونو له مخې دا پیښه تېره شپه د هرات اسلام قلعه د لوی لارې په اوږدو کې د هغه مهال شوې چې یو کورولا ډوله موټر له یو باروړونکي موټر سره ټکر کړی دی د دې ټکر پیښې اصلي لامل تر اوسه نه دی څرګند تر دې مخکې په بغلان ولایت کې د سې شنبې په ورځ د یو مسافر وړونکي بس د چپه کېدو په پیښه کې 18 تنه مړه او 14 تنه ټپیان شوي وو په افغانستان کې د موټر چلوونکو بې احتیاطي د ترافیکي اصولو نه رعایت او د لارو خرابوالی د ترافیکي پیښې مهم لاملونه بلل کیږي د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنو کاندید ډونالد ترامپ د جمهوري غوښتونکو د ملي مجمع په وروستۍ ورځ وینا کې یو وار بیا له افغانستانه د وتلو په بڼې انتقاد وکړ هغه له افغانستانه د وتلو څرنګوالی د امریکا په تاریخ کې تر ټولو ستر زلات وباله او په دې پروسه کې یې د مرګونې حملې پر مهال د 14 امریکایي سرتیرو د وژل کېدو او 15 نورو د ټپي کېدو یادونه وکړه
It began to unravel with the disastrous withdrawal from Afghanistan, the worst humiliation in the history of our country. We have never had a humiliation like that. 13 heroic U.S. service members were tragically and needlessly killed.
ترامپ همداراز ادعا وکړه چې د دپ دوره کې په افغانستان کې پر امریکایي ځواکونو یو بریټ هم نه و شوی. ترامپ ادعا وکړه چې کولای شي وسنۍ جګړه په یو ټلیفون بند کړي. ترامپ د جمهوري غوښتونکو د ملي مجمع په وروستۍ ورځ شاوخوا 92 دقیقې وینا وکړه. په چې 15 ورځې مخکې په پنسلوانیا کې د خپل کمپاین دی غونډې پر مهال په برید کې په خی غوټ ټپي شوی وو د جمهوریت غوښتونکو د ګوند په ملي کانګرا کې په رسمي توګه د ولسمشرۍ لپاره خپل کاندیداتوري ومنله هغه ل خپل پلویانو مننه وکړه چې د برید پر مهال ونه خوځیدل او تر پایا د دل لپاره ولاړول ډونالد ترامپ د جمهوریت غوښتونکو ګوند د ملي مجمع په وروستۍ ورځ د امریکا د ولسمشر جو بایدن پر سیاستونو کلک نیوکه وکړه او وی ویل چې په ګډه به د امنیت هوساینې او ازادي نوی باب خپل خلکو ته پرانیزي پاکستانی چارواکو په هغه هیواد کې د القاعده د یو مشر د نیولو خبر ورکوي د پاکستان د پنجاب ایالت له تروریزم سره د مبارزه ادارې سی ټی ډی په یو بیان کې د القاعده د دې مشر نوم امین الحق کودلی او ویلي دي چې هغه د القاعده د وژل شوی مشر او پر امریکا د سپتمبر د 2011 د حملو د اصلي تاریخ اسامه بن لادن نږدې همکار وو د دې ادارې مشر عثمان ګوندل نن جمعه په لاهور کې په یو خبری کانفرنس کې وویل چې نوموړی په ګجرات کار کې د استخباراتي معلوماتو پر اساس د ترسره شویو عملیاتو په نتیجه کې نیول شوی دی هغه وویل چې نوموړی ته دوسیه پرانستل شوې او تورن شوی چې په دې ایالت کې پر مهمو تاسیساتو په نښه کولو لپاره یې تخریبي پلانونه جوړ کړي وو پاکستان په داسې حال کې په پنجاب کې د القاعده د دې مشر د نیولو خبر ورکوي چې د دې شبکې موسس او پر امریکا د تروریستي بریدونو اصلي طرح اسامه بن لادن د 2011 کال په مئی میاشت کې د امریکایي ځانګړو ځواکونو د عملیاتو پتراس کې د پاکستان په هایبټ آباد کې ووجل شو د ایران لملاتاړه برخمنو حوثی یاغیانو د اسرائیل پر تلبیت خار د بی پیلوټه الوتکې د یو بریټ مسولیت اخیستې چې د چاودنې په نتیجه کې یو تن وژل شوی دی د فرانس پریس خبری اژانس د راپور لمخې د حوثیانو پوځیانو ویاند یحیی سری په ټولنیزو شبکو کې په یو بیان کې ویلي چې دوی د یافا په نوم نوی بې پیلوټه الوتکې چې د دښمن د رادارو سیستم یې نشي موندلی فعال کړي دي. تر دې مخکې د اسرائیل د بیړنیو خدمتونو د ادارې یو ویان وایي چې نن سهار وختي په تلبیت کې د یوې چاودنې په نتیجه کې یو تن وژل شوی او د اسرائیل پوځ ویلي چې د یو هوایي هدف راغورځېدلې ټوټه د دغه چاودنې سبب شوې ده. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو د بیړنیو خدمتونو ادارې ویلي چې چاودنه د دې ښار د مرکزي برخې په یو ودانۍ کې سهار وختي پاو باندې 3 بجې شوې دي. یو روغتیایی ادارې په دې چاودنه کې د 2 کسانو د سطحي ټپي کېدو خبر ورکړی، خو د پولیسو په لومړني راپورونو کې د 2 کسانو د ټپي کېدو خبر شوی دی. قدرمن اوریدونکو، تاسو آزادي رادیو ته غواږی یاست. په خبرونه کې نور راپورونه هم درته لرو. په کندهار کې یو شمېر بیرته راستانه شوي کډوال چې په خیمو کې ژوند کوي له خپلو ستونزو شکایت کوي.
کې یادې ځکه را کې یادې موږ پر یو ځای مکمله کې چې موږ والو دا وسار دلته بیا رابل راشي وایي موږ په ځکه قبضه لګې.
د ازادي میلم په خبرونه کې مو د کرکټ یو لوبغاړی میلم کړی دی.
د ټول ژوند زما های سکور چې یو فلاویارم زمې کړی دی هغه دلته په انګلند کې، او په افغانستان کې چې زما های سکور هغه یو څو نه سالوي. خو
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر اندېښنه ښودلې چې کېدای شي په افغانستان کې د وروستیو ورښتونو او طوفانونو له کبله د مرګ ژوبلې په شمېر کې زیاتوالی راشي. دغه کمشنری تازه د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې د ژغورنې ټیمونه لا هم په زیانمن شویو سیمو کې پر ارزونې بوخت دي، او وروستیو طبي پیښو تر ډیره خلک د افغانستان په مرکزي او ختیځ زون کې زیانمن کړي دي. په ورته وخت کې یو شمېر کسان چې د وروستیو سیلابونو او ورښتونو له کبله یې د کورنۍ غړو تمرګ جوبله او وخته ده. ازادي رادیو ته وویل چې لا هم په سیمه کې وضعیت خطرناک دی، او هر ساعت د دې ویرشته چې طبي پیښې لا پسې زیانمن کړي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو ورښتونو او طوفانونو په اړه د اندېښنو په دوام د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر ویلي ممکن د اقلیمي بدلون د څپې له کبله په افغانستان کې د مرګ جوبلې په شمېر کې زیاتوالی راشي. د کډوال والی کمشنری په افغانستان کې د وروستیو طبي آفتونو په اړه په تازه خبر شوې راپور کې چې د پنځشنبه په ورځ د جولای 13 خبر کړي ویلي چې اقلیمي څپو تر ډیره د افغانستان ختیځ ولایتونو چې په سر کې ننګرهار دی زیانمن کړي دي. په راپور کې د غشان ویل شوې چې د افغانستان مرکزی ولایتونه هم د وروستیو طبي آفتونو له کبله زیانمن شوي، خو د مرګ ژوبلې او تاوانونو د معلومولو لپاره ټیمونه لا هم په سیمو کې پر ارزونې بوخت دي. په راپور کې په ننګرهار کې د طالبانو حکومت په خطا د رسیدو په چارو کې د ریاست په حواله راغلي. د لومړنیو ارزونو لمخي ننګرهار، کابل، کاپیسا، میدان وردګ او پنشیر هغه ولایتونه دي چې د کمساري باد او باران لامل ډیر زیانمن شوي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه کسان چې د کورنۍ غړي د وروستیو طبي آفتونو کابل امړه او یا جوبل شوی ازادي رادیو سره په خبرو کې اندېښنه او خوده چې خایي دا پیخي بیا تکرار شي. د ننګرهار د سرخرود ولسوالۍ اوسیدونکو مسلم یار چې د کورنۍ وغړي ورستي او شدید طوفانونو مړ کړي ازادي رادیو ته ویل
موږ په دغه پیخه کې زما مشرور یو میورندار او څلور پیغلې لري دي، او یو نور څو راځي په کور کې دلته ورنه دي به سرپرست شولې وای. موږ اصلا چې ننګرهار د کوټ ولسوالۍ اوسیدونکو هم موږ ته تولنګ حاصل ورول کولای کی د خوخت په بټو کې کار کول ستوپان او ستوپان د عمله بس موږ ته مرغوب راوخت.
د رواني اونۍ د دوشنبه لورځي راهیسې د ننګرهار په ګډون د افغانستان یو شمیر ولایتونه د باران او سیلابونو ترڅنګ د سختو طوفانونو شاهدان وو چې د طالبانو حکومت د روسي شمیرولو مخې په کې 25 تنمړه او شاوخوا 350 نور ټپيان شوې دي. د شان سلګونه جریبه کرنیز زمکه لوی لارې پلونه او سلګونه کورونه په بشپړه توګه لمنځت للی. مخابراتي پایې هم ویجاړې شوې چې لامل یې د سیمې له خلکو سره رابطه ستونزمنه شوه. محمد اغا چې په ننګرهار کې وضعیت لنګ دي ساري په دې اړه ازادي رادیو ته ویل
کورونا لاس ورکړل په دغه سیمه کې یو واقعیا بل داسې رامنځته شوی چې نګری وکاله یو ماشوم عمر درلود هغه تر دیوال لاندې شوی او شهید شوی دی. په دغه سیمه کې یو واقعیا بل داسې رامنځته شوی چې نګری وکاله یو ماشوم عمر درلود هغه تر دیوال لاندې شوی او شهید شوی دی.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر او چا ویلي چې د روسي او سیلابونو لامل زیانمن شوی کورنۍ خوراکي توکو سرپنا روغتي او د حفظ الصحه په برخه کې خدماتو ته بیړنۍ اړتیا لري. او چا په راپور کې چې دوه ورځې وړاندې خبر کړي ویلي چې له 200 څخه زیاتې کورنۍ د محل جدي او عاجل مرستو ته اړتیا لري. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنې هم شمنه کړي واچ په افغانستان کې وروستي طبي آفتونه او لکبلې رامنځته کیدونکې مرګ ژوبله او ویجاړې له نږدې څاري او په دې برخه کې به لازم اقدامات وکړي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته.
د امریکا د ولسمشرۍ لپاره پر روانو انتخاباتو کې د جمهوریت غوښتونکو د ګوند کاندید ډونالد ترامپ له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر باندې بیا انتقاد وکړ او وی ویل چې د دې د واکمنۍ پر وروستیو اتلس میاشتو کې په هغه هیواد کې پر امریکایي ځواکونو هیڅ بریټ نه وشوي. نو موړی همدارنګ وویل چې د غوښتل چې د بګرام لوی پوځي اډه وساتي. هغه همدارنګ یو ځل بیا ادعا وکړه چې د میلیارډرانو ډالرو پر ارزښت پوځي وسایل په افغانستان کې تر شا پریښودل شو چې وس د په واینا په بازارونو کې پلورل کیږي. نور په دې راپور کې
د امریکا د ولسمشرۍ لپاره د جمهوریت غوښتونکو کاندید ډونالد ترامپ یو وار بیا افغانستان د امریکا د وتلو پر باندې انتقاد وکړ. ښاغلی ترامپ پرون پنځمه د امریکا په میلواکی کې د جمهوریت غوښتونکو د ګوند کانګرې وروستۍ ورځ ته په واینا کې دا د امریکا په تاریخ کې لوی شرموباله
It began to unravel with the disaster.
دا له افغانستان څخه د ناورین په بڼه په وټلو پایل شو. په داسې شرم سره چې زموږ د هیواد په تاریخ کې تر ټولو ستر شرم وو. موږ هیڅ کله هم داسې تحقیر شوی نه وو. دیارلس امریکایي سرتیری په خواشینونکي او غیر ضروري توګه ووژل شو او 15 سل ویخنور ډیر سخت ټپيان شو. هیڅوک په اړه خبري هم نه کوي.
د 2018 کال د اګوست میاشتې په شپږ ویشتمه د کابل په هوایي ډګر کې چې ورڅخه په ګډوډۍ کې د خلکو د ایستلو پروسه روانه وه، په یوه زارونو ژوند کې برید کې چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش اخیستی پر امریکایي سرتیرو سربیره شاوخوا 170 افغانان ووژل شول. ترامپ چې د خپلې واکمنۍ په دوره کې ادارې د 2020 کال د فبروري په 9 په دوحه کې له طالبانو سره تړون لاسلیک کړ. دغه راز وویل چې د دې واکمنۍ په وروستیو 13 میاشتو کې په افغانستان کې پر امریکایي ځواکونو هیڅ برید نه و شوی. هغه وویل چې ملا عبدالغنی برادر ته چې هغه مهال له امریکا سره د طالبانو له لوري د سولې د خبرو مشري کوله ویلي چې پر ځواکونو یې برید وشو، داسې ګزار به پرې وکړي چې مخکې پر شا نه و شوی. ډونالد ترامپ یو ځل بیا ادعا وکړه چې په افغانستان کې 15 میلیارد ډالرو په ارزښت پوځي تجهیزات پاتې دي او زیاته کړه چې اوس دا وسلې په بازارونو کې پلورل کیږي. هغه همدارنګه وویل چې د نه غوښتل چې د باګرام پوځي اډه له لاسه ورکړي.
They also gave up Bagram.
دوی هم دارنګ د باګرام اډل لا سفر کړ. په نړۍ کې وتر ټولو لوی پوزیا ډا چې د نړۍ په پوزیا ډو کې وګداز غاست کرخلري زواکمن او سخته پوزی غاست کرخه موږ لا سفر کړ. او ما دا نه غوښتل او هغه نه د افغانستان په خاطر بلکې د چین په خاطر چې ورڅخه یو سات واټن لري او په هیګه چې هغه وسل چین سره.
ترامپ له افغانستان په بیړه او ګډوډۍ کې د امریکایي ځواکونو وتلو ته په اشاره وویل چې دې کار د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین زړور کړ چې پر اوکراین یرغل وکړي. ترامپ دا د خپل ځان لپاره ویاړو بالو چې د دې په خبره د هنګری صدر اعظم ویکتور اوربان ورته ویلي چې چین او روسیه له دڅخه ویره لري. اوربان د جولای په 11 په فلوریدا کې له ترامپ سره کتلی ویل شوی چې له موسکو او پیکن څخه تر کتنو وروسته اوربان له ترامپ سره په کتنه کې پر دې خبرې کړي چې په اوکراین کې روانه جګړه په څه ډول پای ته ورسول شي. ترامپ ویل ک ولسمشر شي دای په جګړې یوازې په یو ټلیفون ختم کړي. ترامپ هم دارنګ ویل چې ټول امریکایي يرغمل شوی به آزاد کړي. خدای ونه ویل چې کوم يرغمل او دا کار به څنګه تر سره کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې وروستیو کې د واشنگتن اگزامینر ورسپانې ته تایید کړ چې درې امریکایي اتباع په اوس وخت کې له طالبانو سره بندیان دي. د وزارت له طالبانو سره د امریکایي بندیانو نمونه جورج ګیلزمن، محمود حبیبي او رایان کاربټ یاد کړی دي. لدې مخکې د وزارت د ښاغلي حبیبي پرته له طالبانو سره د دو امریکایي بندیانو خبره کړې وه. د جمهوریت غوښتونکو دغه کاندید چې په خپل تیر واکمنۍ کې امریکا ته د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي لپاره له مکسیکو سره د پولې په اوږدو کې د یو امنیتي موانع د جوړولو کار پیل کړی و په وینا کې بیا ژمنه وکړه چې امریکا ته به د غیر قانوني کډوالو مخه ونیسي. هغه همدارنګه وویل چې د برېښنایي موټرو په اړه احکام به لغوه کړي او د امریکا د تیلو او ګازو تولید به زیات او مالیه به راکم کړی.
ازادي رادیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
ورزو گاونډي هیواد پاکستان ته د خیبر پښتونخوا په بڼو کې د نامنې پر ضد د لاریون پر مهال په ډزو کې یو تن وژل شوی او وویشتنه نوټ پیاندي. د جولای پر 19 زرګونو کسانو د امن مارچ په نوم په لاریون کې ګډون وکړ. چارواکو او ځایي خلکو مشال رادیو ته ویلي لاریون کوونکو شاوخوا 9 بجې د بڼو بازار امن سلو لاري یا چوک ته ورغون شوی ول او تر 2 ساعته هلته ول. دوی وایي چې تر هغه وروسته احتجاجیان لاریون کو او پر بیلابیلو لارو روان ول چې سلګونو سانو د بڼو سپورتس کمپلیکس چې یو پوزي پوسټه یې هم په لار کې پراته ده روان ول. چارواکي وایي چې ځینې لاریونوال د جولای پر 15 د پوسټې په برید کې لړنګ دیوال نه وښتي او هلته یې پر پوزي پوسټې وشتل شوي کاڼې وشتي چې په غبرګون کې یې ډزې وشوي. په دې اړه پاتې حال باز موږ د همکار او د مشال رادیو د مشر او ایډیټر ښاغلي داود خټک نه وپوښتو. خټک صاحب ښه راغلی. په سر کې کا د بڼو د اخري بریدونو موږ ته یو څه معلومات راکړي.
ډیر مننه. دا نن چې کوم تاسو ذکر وکړو د لاریون دا د اغي 14 په ضد باندې جوړ شو او دا د بنو عامو خلکو لکه کاروباریانو دکاندارانو اغي جوړ کړو او د پاکستان د حکومت نه او د پاکستان د پوز نه او د پاکستان د استخباراتي ادارو نه دی دا غوښتنه کوله چې دلته په دې بنو کې او په دې سیمه کې موږ ته امن پکار دی. اغه امن ک ستاسو د خوانه خرابيږي یا د طالبانو د خوانه خرابيږي، یعنی پاکستانی طالبان چې د اغي د خوانه خرابيږي، مونږ نه غواړو چې دلته دی نور بمونه اوچوي، دلته نور د نه امنه پیخي وشي. نو د دې د وجه نه دا احتجاج راغون شو او په دې کې په لسګونه زره خلک چې دا راغون شي په دغه ورځ باندې.
ډیر ښه. تاسو په فکر په دې وروستیو کې په پاکستان کې لاریونونه او احتجاجونه ډیر زیات دي، د دې تر شا غیر د دې نه چې دغه خپل سیمه ییز خلک دوی د غوښتنې لري، کوم نور څه هم پراته دي، کومه بله خبره هم شته چې دا خلک احتجاجونه؟
ګوره، اول خبره خدا ده چې په پاکستان یعنی خیبر پښتونخوا او سره بیا قبایلی سیمه چې هغه د افغانستان سره پوله لري، په هغه کې د احتجاجونه واقعي چې زیات شوي لکه څنګه چې تاسو ویل. او د هغه لامل دا دی چې هلته ناامني ده. یو خوا وسلوال طالبان دی، بل خوا د پاکستان پوز دی، او ځایی خلک چې دی اغه د دې دواړو په موجودګۍ باندې الته خوشاله نه دي. وسلوال طالبان حمله کوي او د پاکستان پوز خلکو ته په امن ورکولو کې تر ډیره حد پورې ناکام شوه، او خلک چې دی اغه امن غواړي د خپل کاروبار د پاره، د خپل بچو د تعلیم د پاره، د خپل ژوند تیرو د پاره اغه شتنه. نو خلک اوس په خپل سربانی د پټنګ کې، په ډری اسماعیل خان کې، په بنو کې، په دې ځای کې دي د امن د پر راوزی او په هغه باندې دي احتجاجونه کوي.
یو برستۍ پښتنه خټک صاحب، په دې اړه فوزم کوم خبرګون خو د لای دی په دې تر شای د چالاس مثلا د دې پیخو تر شای د چالاس دی یا تر وسه پورې فوزم د څه وایي؟
د پاکستان پوز خو په ظاهر باندې پاکستان پوز وایي چې او وسلوال طالبان چې کوم ټي ټي پی د اغه د ډیرو حملو ذمہواری هم مني، او د پاکستان پوز وایي چې دغه وسلوال چې دي د افغانستان د پولي اخوا یعنی افغانستان سره کوم پوله د هغه بلې غاړې ته موجود دي، او د طالبانو د حکومت نه بار بار غوښتي چې د دې په ضد باندې دي کاروایانی وکړي. سو پورې چې د بنو د چاودنو یا د بنو د اوسنۍ پیښې تعلق ته چې په هغه کې یو کس اوس وژل شوی، وویش په کې لکه څنګه چې تاسو ویده زخمیان دي، دې باندې تر اوسه پورې د پوز دریز مخې ته نه دی راغلی.
ډېره زیاته مننه خټک صاحب. د مشال راډیو خبریال او زموږ د مشال راډیو د برخې ایډیټر داود خټک وو چې د بنو د وروستیو پیښو په اړه موږ ته نور جزئیات راکړل.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د کونړ یو شمیر اوسیدونکو وایي 13 شپه د دانګام ولسوالۍ اړوند پر ډیورن کرخه د پاکستانی پوځیانو او افغان طالبانو ترمنځ جګړه شوې ده. د دوی په وینا لومړی پاکستانی عسکرو د تیر په څیر د کوریګا په نوم سیمه باندې د درنو او سپکو وسلې ډزې کړي، او په ځواب کې طالبانو د هغوی پوستې وشتلې او جګړه نښته ده. یاد جګړه د ماخام له وونه د ماخستان تر نهو دوام درلوده. د 2010 کال را په دې خوا پاکستانی ځواکونو د ډیورن کرخې سره په نږدې پرتو سیمو باندې بریدونه پیل کړي چې په یاد موده کې د دغو بریدونو له امله په سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي، او په زرګونه کورنۍ د خپلو مینو پریښودلو ته اړ شوي دي. نور حال زموږ د همکار په دې راپور کې.
د کونړ دانګام ولسوالۍ څخه ازادي رادیو ته رسیدلو راپورونو کې ویل شوی چې تیر شپه د ډیورند په فرضي کرخه یو ځل بیا د پاکستانی وسکارو او افغان طالبانو ترمنځ نښته شوې. د سیمې یو تن اوسیدونکي چې د موضوع د حساسوالي په وجه نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل شي او غږ خپور شي، ازادي رادیو ته وویل تیر ماښام لومړی پاکستانی پوځیانو د دانګام ولسوالۍ اړوند د ډیورند په فرضي کرخه پرتی د وړی ګوریګا په شاوخوا سیمو د توپونو ډزې وکړي، چې په جواب کې هلته پرتو طالب پولیساتو ځواکونو هم د هغوی پوستې په ډی سي توپ او نورو وسلو ویشتلې. د هغه په وینا یادې نښتې د ماښام لوو د ماخوستن تر نهو بجو دوام وکړ. د سرچینې په خبره افغان طالبانو او ولسی وګړو ته په دې جګړه کې کوم ځین نه دی وخته او د پاکستانی لوري له تلفاتو هم معلومات نه لري. په سیمه کې یو امنیتي سرچینې چې نه غواړي په راپور کې نوم دند او غږ خپور شي، ازادي راډیو ته ومنله چې لومړی پاکستانی ځواکونو د دانګام ولسوالۍ په وړي ګوریګا د توپونو ډزې کړې او له هغه وروسته افغان لوري هم د پاکستانی پوځیانو نږدې پرتی پوستې په نخه کړې دي. د سرچینې په وینا جګړې دوه ساعته دوام کړي او دوی ته پکې کوم ځین نه دی رسیدلی. تر اوسه پاکستانی لوري د تیرې شپې د جګړې په اړه څه نه دي ویلي. د یادونې ده چې له 2010 کال څخه پاکستانی ځواکونو د ډیورند فرضي کرخې دې غاړې ته په پرتو سیمو د سپکو او درنو وسلو بریدونه پیل کړي دي، چې ډیری وختونه د ولسي وګړو د مرګ ژوبلې، د دواړو خواوو د امنیتي ځواکونو ترمنځ د جګړو او خلکو ته د مالی او ځاني زیانونو اوښتو سبب شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو ته غوږ یاستئ، اوس زموږ خبرونه څلور ساعت اوریدای شئ. په بنگلاديش کې له تاوتریخوالو ډکې مظاهرې دوام لري او اعتراض کوونکو د دولتي تلویزیون ودانۍ ته وره چولای دی. د دغو مظاهرو په نتیجه کې د پنځم به تر ماخامه پورې د 2 کسانو د وژل کېدو خبر تایید شوی دی. تفصیل په دې راپور کې.
په بنگلاديش کې مظاهره چانو د پنځم به تر ماخامه تاوتریخوالو ته دوام ورکړ. دوی د پولیسو لور ته پلاستیکی مرمۍ او تیږې غورځولې. د یو بل خبر لمخې، یو ډل قهرجن لاریون کوونکي په ډاکا ښار کې د بنگلاديش دولتي تلویزیون ودانۍ ته ننوتل او پر ودانۍ سربیره لسکونو موټرونو ته اور ورته کړ. د راپورونو لمخې له اور لګېدو وړاندې یو شمېر کسانو چې له ویرې د دولتي تلویزیون په ودانۍ کې پناه اخیستې وه، له دې ودانۍ څخه وتلو ته اړ شول. په ډاکا ښار کې زرګونه امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شوي، خو ویل کېږي چې وضعیت خورا د اندېښنې وړ دی. د دغه ښار یو سوداګر فاروق خان وایي چې د لاریونونو پر مهال عامه خدمات سخت زیانمن شوي دي.
لوی ستونزه دا ده چې هیڅ ځای ته نشم تللی، ښاري ترانسپورت بند دی، آزاد تګ راتګ نشو کولی، نو څنګه به په دې ډول ژوند ته دوام ورکړی شو؟
د راپورونو پر اساس په بنگلاديش کې د تاوتریخجنو مظاهرو په پایله کې له پرون ماښام راهیسې لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي دي. لاریونوال چې ډیری ځوان محصلان دي، د ملکی خدمتونو د استخدام په قانون کې د جدي اصلاحاتو غوښتونکي دي. د بنگلاديش صدر اعظم شیخ حسینې امر کړی چې شوونځي او پوهنتونونه دي تر نامعلومې مودې پورې بند پاتې شي. هغه دا هم ویلی چې د لاریون کوونکو د وشلو مسؤلانو ته به سخت سزا ورکړل شي. د لاریونونو په محل مخابراتي او انټرنیټي شبکې سخت محدود شوي او انټرنیټ ته لاسرسي ډېر ستونزمن شوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان ویلی چې د دې اونۍ د نشټو ویډیوي شواهد شي چې د بنگلاديش امنیتي ځواکونه په غیر قانوني کړنو کې لاس لري. شیخ حسینه چې له 2009 میلادي کال راهیسې د بنگلاديش صدر اعظم ده، تل د اپوزیسیون او غنو خلکو له خوا له فساد سره د مبارزې او د ملکی حکومت ولې په سیستم کې د اصلاحاتو پر اوستلو کې د پاتې راتلو په خاطر له نیوکو سره مخامخ ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو، هغه شمیر ځوانانو چې د غیګنیونې په سیالیو کې ګډون کوي د پهلوان په نامه یادېږي، ځکه له ستونزمنو تمرینونو وروسته په لوبو کې د ګډون ځواکمنتیا ترلاسه کوي. په دې اړه یو جالب راپور لرو د پاتې حال زموږ د همکار نه.
په کندز کې د غیګنیونې ورزش ته د ځوانانو لیوالتیا زیاته شوې ده. په یاد ولایت کې د کورش فدراسیون چارواکي وایي چې اوس مهال په دې ولایت کې د کورش یا غیګنیونې کابو شل کلبونه موجود دي او په سلګونه ځوانان پکې د غیګنیونې تمرینونه ترسره کوي. د دې فدراسیون مسؤول استاد محمد انور مشهور په انورجی له آزادۍ رادیو سره د خبرو پر مهال وویل چې په وروستیو کلونو کې د غیګنیونې ورزش ته د ځوانانو لیوالتیا زیاته شوې ده.
پهلوانۍ ما جمعه به جمعه ادامه داره، سرمایه‌دارانو را تشویق میکنیم که
هر جمعه په کندوز کې د پهلوانۍ سیالي ترسره کیږي. موږ سوداګر او پانګوال هڅو چې د ځوانانو تشویق په هدف د پخوا پشان د خوخیو په محفلونو کې لکه په ودونو، کوژدي او د سنتې په محفلونو کې د غیګنیونې سیالي جوړ کړي ترڅو پخوانی دودونه او رواجونه ژوندۍ پاتې شي.
هغه شمیر ځوانان چې د غیګنیونې په سیالیو کې ګډون کوي د پهلوان په نامه یادېږي، ځکه له ستونزمنو تمرینونو وروسته په لوبو کې د ګډون ځواکمنتیا ترلاسه کوي. پهلوان محمد کبیر چې له 15 کلونو راهیسې د غیګنیونې ورزش ته مخه کړې، هغه آزادۍ راډیو ته وویل
بین ولایتهای مختلف شبرغان، تخار،
په یو شمیر ولایتي سیالیو کې مې ګډون کړی دی او الحمدلله خپل سیل ته مې ماتې ورکړې ده. د غیګنیونې د ودې په هدف هر جمعه د ولایت په کچه د پهلوانۍ سیالۍ ترسره کیږي او د بیلابیلو کلبونو پهلوانان پکې ګډون کوي.
پهلوان محمد یوسف بیا وایي چې د کندوز پهلوانانو په کور دننه او بهر سیالیو کې ګډون کړی او دغه ولایت ته ښه لاسته راوړنې راوړي دي.
موږ هر ورځ د غیګنیونې تمرین نه کوو. په کندوز کې ښه سیالۍ ترسره کیږي او موږ په کې ګډون کوو ترڅو په راتلونکي کې په ملي او بین المللي سیالیو کې د ګډون چانس پیدا کړو.
د غیګنیونې یو شمیر مینوال وایي دا لوبه د افغانانو د کلتور یوه برخه ده او هر افغان باید خپل کلتور وساتي ترڅو له یو نسل بل نسل ته انتقال شي. د کندوز ښار یو وسیدونکی محمد عمر راته وویل
ډیر او خسته او خوندور لوبه ده. دولت نه غواړو چې دې لوبې ته نور هم شهرت ورکړي. دا یو ملي لوبه ده او ځوانانو ته باید وخت ورکړي چې ځوانان خپل تمرینات وکړي او ښه خسته کېږي.
د دې ولایت یو بل وسیدونکی احسان الحق بیا وایي
پهلوانۍ او سپورتي محلي دولت کندوز
په کندوز کې پر نورو سیمایزو لوبو سربیره د غیګنیونې ورزش ډیر مینوال لري. موږ د پهلوانانو د ملاتړ په هدف د پهلوانۍ په هرې سیالۍ کې ګډون کوو او د ورزشکارانو ملاتړ کوو.
د نوموړي ولایت د کورش فدراسیون چارواکي وایي چې د غیګنیونې یو شمیر لوبغاړو له اقتصادي ستونزو سره سره په خورا مینې سره په کور دننه او بهرنیو سیالیو کې ګډون کړی او دغه ولایت یې ښه لاسته راوړنې راوړي دي. خول طالب چارواکو غواړي چې د ورزشکارانو شته ستونزو ته جدي پاملرنه وکړي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د علم ولایت مجول سوالی زستا سر په ژغیس پیغام کیما نو زما دغه پیغام دې در لور پوه چرواکو شخصا د هلمند ولایت مسولین تور ورسېږم. نو دې په هلمند ولایت کې دغه کم مسولین چې دغه به میټریک شوبې په لاس کې دی یا د میټریک کار کوي، نو دغه یو ظلم کوي. ظلم یې دا دی چې دغه کم کسان چې شناختوي یا سره پیژنې یا څه وستاو لري، نو دغه کسانو کار ژر د ژر خلاصوي. هغه وایستو شی چې نه لري هغه په کار د ورځ ورځ ورته ناسب او تورته ناسبي چې هغه دومره پیسې نه لري چې صرف ماسک دی خپل ځان د بامتریک ته شوبو په سره ورسي. دلته شپو ټلو کې شپیم پکې بر دوی نه لري چې برته کوټه ولاړ شي. ځاینو جایدادونو اعلان شو چې دغه سپات دی به سر پرسته. دا زما پیغام چې دی تور ورسيږي چې دی ژر د ژر په توبه باندې نیک بشاره ولې او دغه کس کاری پلا د مخ کې چې هغه هیڅ وسطوان نه لري د دې ته چې دی وایسته پیدا کی. السلام علیکم.
السلام علیکم د ازادي رادیو او ریډون کوکر کو نو ټول سلام نو لاندې کوم رسانه کوچی خبر کوم د غزنی ولایت نه نو خبر ادا سي د اول خو په جلال آباد کې کوم تاون رسیدلی دي او کوم خلک شته سي دي او د خدای پاک جنتون په نسب کې او ژوندو ته د خدای پاک صبر ورکي نو رښتیا هم دلته د کلیم بدون د وجه څخه یو خدای د سيتي خلکو اقتصاد ضعیف پد ډیر او بل کوم خلک سي بزګروی اخته دي حکوم څه شي دي کړلې یاغه هم لمن زولار شنو خلک ډیر سخت نورین سره مخ دي بیا خصوصا د کوچان هم ډیر متاثر سوي دي ډیر توانونه لیدلې دي دغه دی وجه سخت دي بارانو دی وخت بارانو دی وجه سخت نو په کار دا ده چې حکومت باید دی تجدید پام وکړي او لاغه خلکو سره ستونونه رسیدلې دي وغوته باید مرسته وغوسرو کې او بدبختانه چې دلته په غزنی کې حکومت توانونه خلکو رسیدلې دي بیا په خاص توګه کوچانو ته وغوسر کوم مرسته نه دي سوي او دا باید وسی ځکه چې غو موټر چپسوي دي په دې بارانو کې په سرلی په موسم کې نورمالي توانونه رسیدلې دي خو مرسته چندان نه کیږي دلته نه پیغام شي ولې دا زما نظر و سلام علیکم
ستاسو پیغام ستاسو نظر
په څو شیبو کې به د ازادي مل مخبرونه درته وړاندې شي خو په سر کې لاند خبرونه د راپورونو لمخې تیر شپه په کونړ کې د ډیورن پر کرخه د پاکستانی ځواکونو او د طالبانو د حکومت د ځواکونو ترمنځ نښته شوې ده په سیمه کې یوې امنیتي سرچینې د خپل نوم نه خودلو په شرط ازادي راډیو ته دا نښته تایید کړې او وی ویل چې لومړی پاکستانی ځواکونو د دانګام ولسوالۍ په وړي ګوریکا باندې د توپونو ډزې وکړې چې وروسته دوی هم د پاکستاني پوځیانو نږدې پوستې په نښه کړې دي د سرچینې په وینا په دغو نښتو کې دوه ساعته یې دوام وکړ دوی ته کوم زیان نه دی رسیدلی پاکستان تر اوسه په دې سیمه کې د تیرې شپې د نښتو په اړه څه نه دی ویلي په هرات کې په یوه ترافیکي پیښه کې شپږ تنه مړه شوي او یو تن ټپي شوی دی د راپورونو له مخې دا پیښه تیره شپه د هرات اسلام قلعه د لوی لارې په اوږدو کې هغه مهال شوې چې یو کرولا ډوله موټر له یوه بار وړونکي موټر سره ټکر کړی دی د دې ترافیکي پیښې اصلي لامل تر اوسه نه دی څرګند د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنو کاندید ډونالد ترامپ د جمهوریت غوښتونکو د ملي مجمع په وروستۍ ورځ وینا کې یو وار بیا له افغانستانه د وتلو په بڼه انتقاد وکړ هغه له افغانستانه د وتلو څرنګوالی د امریکا په تاریخ کې تر ټولو ستر زلات وباله او په دې پروسه کې د مرګونی حمله پر مهال د دیالس امریکایي سرتیرو د وژل کېدو او 15 تنو نورو د ټپي کېدو یادونه کړې ده ترامپ هم دا زیاتې وکړه چې د په دوره کې په افغانستان کې پر امریکایي ځواکونو یو بریټ هم نه و شوی ترامپ دا وکړه چې ولې شی وسانی جګړه په یو ټلیفون باندې کړی ترامپ د جمهوریت غوښتونکو د ملي مجمع په وروستۍ ورځ شاوخوا 29 دقیقې وینا وکړه پاکستانی چارواکو په هغه هیواد کې د القاعده د یو مشر دنیولو خبر ورکړی دی د پاکستان د پنجاب ایالت له تروریزم سره د مبارزې ادارې سی ټی ډی په یو بیان کې د القاعده د دې مشر نوم امین الحق کودلی او ویلي دی چې هغه د القاعده د وژل شوی مشر او پر امریکا د سپتمبر 19 د حملو د اصلي طرح اسامه بن لادن نږدې همکار وو د دې ادارې مشر عثمان ګوندل نن جمعه په لاهور کې په یو خبری کانفرنس کې وویل چې نوموړی په ګجرات کار کې د استخباراتي معلوماتو پر اساس د ترسره شوی عملیاتو په نتیجه کې نیول شوی دی د ایران لملاتړ برخمنو حوثی اغیانو د اسرائیل پر تلبیت خار د بی پیلوټ الوتکو د یو بریټ مسولیت اخیستای چې د چاودنې په نتیجه کې یو تن وژل شوی دی
د ازادي ملما
السلام علیکم قدر من اوریدونکو تاسو به مخکې د ازادي ملما د ځنګړو مرکو په لړۍ کې په لندن کې لدیرا افغان کرکټ لوبغاړي وهاب اکبر سره زموږ مرکه اوریدلې وي خو نن د کرکټ له یو بل لوبغاړي سره چې هغه هم په لندن کې اوسېږي خو په خوای په افغانستان کې دننه کرکټ کړی د زړه خواله کو نن له محب اوریا خیل سره ځنګړي مرکه لرو محب اوریا خیل مخکې لدې چې انګلستان ته کډه شي د ملي لوبډلې غړی وو د هغه د اوسنی او پخوانی ژوند پر بیلابیلو برخو په دې مرکه کې چې زه احمد تکلې کوم رڼا اچو لکه غلی اوریا خیل څخه مې د مرکه په پیل کې په ملي لوبډله کې د غړیتوب د وخت د جزئیاتو پوښتنه وکړه
ما خپل کرکټ افغانستان کې د 2008 نه شروع کړو د په 2008 کې زما اولين سفر د افغانستان ما وکړو چې موږ تلو تایلند ته انډر 17 یعنی د ولاس کلون لاندې کوم عمر چې کوم لوبغاړی وو هغه سفر وو. بیا هغه سفر موږ خوشبختانه ټورنمنټ ګټلی وو په تایلند کې شوی وو. بیا هغې نه بعد زه لاړم انډر 19 کې سلیکټ شوم د افغانستان د 19 کلن کم عمر کوم لوبغاړي چې دي هغه هم زمونږ سفر تایلند ته وغه هم نو هغه هم خوشبختانه موږ ګټلی وو چې هغې کې بعضې لوبغاړي زه اوس هم په ملي ټیم کې شي دي هغه لوبغاړي موږ سره وو. نو بیا د 19 کلونو آسیایي جام هم موږ لوبولی د 19 کلونو کوالیفاینګ راؤنډ چې ورته وایي هغه هم کړی دی هغه په آیرلینډ کې وو. بیا د 19 کلونو ورلډ کپ هم لوبولی ده چې هغه 2012 کې په آسټرالیا کې شوی وو. بیا هغې نه بعد په آسټرالیا کې موږ پرفارمنس وکړو بیا سلو سلو د افغانستان ملي ټیم ته راغلم. د افغانستان په ملي ټیم کې مې تقریبا 2 کاله زه ومه مختلف لوبې مې وکړې مختلف T20 مثال او ون ډے لسټ میچونه او فرسٹ کلاس مې وکړل هغه ټایم کې فرسٹ کلاس هغه ټایم کې هغه د انټر کانټینټل کپ ته ویلي نو هغه انټر کانټینټل کپ مې تقریبا کینې شپږ لوبې کړې دي. نو بیا ون انټرنیشنل مې کړې دي. نو همدغه ټول جریان وو چې ما دومره کرکټ وکړو سلو سلو داخلي لوبې مې کړې دي مثال لیګونه او داخلي شپږیزه وه ملیون لیګ او نور بعضې نور شخصي لیګونه چې هغه مې داخلي لوبه ولیدي. نو بس دغه زما د کرکټ ټوله سناریو چې په افغانستان کې راغله.
تاسو ویل چې په ملي ټیم کې هم 2 کاله پاتې شوي یاست. په ملي ټیم کې چې کله وای بهرنۍ لوبې مو کړې دي له کوم ټیمونو سره کوم هیوادونو سره؟
بله هو بهرنۍ لوبې مې زما ونډ انټرنیشنل ډیبیو چې هغه د سکاټلند په خلاف وو چې هغه موږ په شارجه کې کړی و په یو ای شارجه کې دوه لوبې هلته ما کړې ونډ انټرنیشنل او 4 ډے میچونه مې د زیمبابوې په خلاف کړی هغه په زیمبابوې کې وو او نور د پاکستان په خلاف مې لوبې کړې پاکستاني ټیم په خلاف لاهور کې د پاکستان یا ملتان او دې ښارونو کې موږ سفرونه درلودل. نو دا هغه لوبې چې ما په ملي ټیم کې کړی وو او یو بازي ټورنمنټو نور مو چې د ای سی سی ټرافی نو ته ویلې هغه کې دا کوم ټیمونه عمان مثال یو ای او دغه ټیمونه په غوښ کې لوبېدل. نو زمونږ ټیم هم په دې ټورنمنټو کې هغه غوښ کې لوبېدو چې په غوښ کې زم د ټیمې ساو ما او په دې ای سی سی ټرافی کې ما مثال شرکت کړو او بل ټورنمنټ په غوښ کې شو په سنگاپور کې چې هغه د ایمرجن هغه ټورنمنټو او د نور ملکونو مثال انډر 23 ټیمونه راتل مثال پاکستان انډیا او دي ټیم زمون نیشنل ټیم نو پاري کوم ولوبې دلما نو کنه د افغانستان په نمانه کې مې ډېر لوبې کړې دي. ګاله
تاسو دند اپ لوبډل کې څو یعنی تاسو توپ وهون کې وي یا بیټسمن او ک توپ چون کې یا بولر؟
زه خپل توپ وهون کې ومه او اوس هم مثال توپ وهون کې لوبې کوم. نو زما پوزیشن څلورم نمبر دی یعنی درې کسان چې کل اوټ کیږي بیا غینه بس فلورم چې راځي هغه زما پوزیشن دا او زه کله چې ټیم ته هم راغلم د 19 کلونو نو په دې پوزیشن لوبیدم او بیا چې ملي ټیم ته راغلم نو زما پوزیشن هم دا فلورم به بیا په ټینګ مو.
تاسو تر ټولو زیات سکور یا زیاتې منډې چې تاسو په دومره عمر کې کړې دي د خپل کریر په ترڅ کې څومره وي؟
د ټول ژوند زما های سکور چې یو فلاویارن زمې کړی دی هغه دلته په انګلند کې او په افغانستان کې چې زما های سکور هغه یو سلو نه سلویخو چې هغه مې په فرست کلاس کې کړی و.
دلته چې کله په انګلستان کې تاسو لوبې کوي په کومه کچه په کومو لیګونو کې تاسو لوبې کوي؟
په انګلستان کې دلته مختلف لیګونو کې زموږ سره لګې هم لوبه کوي مثال د ای سی بی چې کوم ټورنمنټونه کیږي دلته داخلي کوم ټورنمنټونه ایزاغي ما
ای سی بی نه مطلب تاسو د انګلستان کرکټ بورډ دی؟
bale انګلستان کرکټ بورډ چې کوم داخلي ټورنمنټونه ما دلته پریمیر ډیویژن هم کړل. پریمیر ډیویژن او کرکټي چې ما ټاپ کرکټ دی او ملکی هغه پریمیر ډیویژن دی. بیا د پریمیر ډیویژن نه پلیران پکی دا کاونټي میچونه تاسو مثال ګوري په د تلویزیون کې او یا په سوشل میډیا کې نو د پریمیر ډیویژن په پلیران پکیږي بیا هغه ټورنمنټو دا نو ما د ملکي درې څلو ډیویژن هم لوبولې دي مثال ډیویژن 3 ډیویژن 2 ډیویژن 1 او پریمیر ډیویژن هم لوبولې او همدارنګ یک شنبه پر از یا مثال سنډی کوم لیگ کیږي دا زلته برټش تام لیگ او توي پاری کوم زلو بیګما او باز نور د افغانستان افغانی ټورنمنټونه می دلته پاری کوم زلو بیګم او بس دا کرکټ چې ما دلته کوم او نو فل لګیم
عمر ستاسو څومره دی
زما عمر یو دیش کال
دا ستما شته په دې عمر کې چې تاسو به کله لګوډان دی ولار شي او د انګلند په ملي لوبډاله کې به یو وخت غړی ووسیږي
نو هغه زما نو زما د فټنس پورې تعلق لري چې څومره فټ ما او زما پرفورمنس پورې تعلق کوي چې څومره د پرفورمنس د کوم او فټ او سم نه بیا نو کولای شم چې مخکې ولوبېږم نو هغه ټول کرکټ د سیو لوبه ده چې څومره د فټ او سی او پرفورمنس دی وی نو ته مخکې تلای شي نو ما خپل ته فټنس باندې ذکر کوم زه خپل تمرینات هم کوم او بل جم خپل کوم فټنس رننګ دا ټول ما خپل ته روان سات یعنی زه لګیم کوم نو هغه ټول ته فټنس په ویلو ته پرفورمنس په ویلو چې کومه ته فټنس لا مو ورته کوي چې مخکلا شو مخ کرکټ وکړي
بیا کار هم کوي کوي وازه کرکټ کوي
بل هو نو موږ تاسو دا دې ملکونو کې خو د مسافرت ژوند او دلته څنګه راغلی چې کار خاتمن کو ځکه بیکار کیږي نه نو کار کوم بلې وو
بیا کار او کرکټ هم زمانه کیږي
بلې زما کار به خوشبختانه ټایمینګ ښه ده ز مثال سهار زما نو فلور پینځو نه بعد بیا کیږم بیکار کیږم بیا دې ملکونو خو بیا ماخام نه وخت کیږي نه هو نه نیم بجې بعد کوم شم چې خپل تمرینات په غیټم کې مثال کار نه باج کله فری اوسم زه کوم خپل تمرینات ادامه ورکوم
نو دا کار خو یوازې د سیو څوک کولای شي چې کورنۍ او ماشومان ونه لري تاسو وعده کړئ
بلې وو وعده میکرو یو زوی مې ده ماشاءالله نو بلې
نام خدا نو بیا یو څه ستونزمن نه دی دا کار چې هم سړی کورنۍ ته ورسیږي او هم کرکټ او هم فټنس او دا ټول خبرې په یو وخت کې کیږي
بلې الحمدلله زه اوس ما ټول خپل ټایم ټیبل جوړ کړم دا چې کوم وخت مې کار او کوم وخت مثال خپل تمرینات زما او خپل فامیل ته وخت ورکوم نو الحمدلله ټول تر څه دې څه شو او لګیم رسیدګي کوم بلې
په ملي لوبډل کې لچاچا سره تاسو یو ځای کار کړی دا ستوري چې اوس په ملي لوبډل کې لوبيږي او دا اوس په شل اوورز نړیوال جام کې هي بریاوې درلودې لدې سره تاسو یو ځای کار کړی کرکټ مو کړی
بلې و دا کوم سکواډ چوز دا یعنی ټول سره معلومه کړی او ټول ماتیږي نو موږ سره مثال داخلي لوبیم کړی دي خارجي لوبیم کړی دي پټورو کې مو سره ملو وکړي bale
د ملي لوبډلې یو شمیر غړي دي چې ډېر د سیخ کاریږي چې ځوانان دي او هي ټوکی کوي ډېر د سه سرشار ځوانان ښکاریږي تاسو له دوی سره څه ډول خاطرې لري د هغه وختونو چې یو ځای به مثلا په بس کې bale یو ځای نه بل ځای ته تللی یا مثلا کله چې په یو ځای سره اوسېدی په خپل هوټلونو کې کله چې په لوبغالي کې د لوبي میدان ته ورتلی د دې وختونو ځینی خاطرې خو له دې لوبغاړو سره راټوي او ریدونکو ته
بلې خاطرې خو زیات سره موږ تیرې کړې دي زمونږ په ټیم کې ګلبدین دی ټوکی وو ډېر ټوکی به کولې وسم ټوکی په ټیم کې او کریم صادق ډېر ټوکی وو مثال الکان به څنګه ولم الکان سره ټوکی به کولې ډېر به د ګراوند ماحول به ډېر خفاتلو همدارنګ شهزاد محمدي اغه دې ټوکی کولې په ګراوند کې خو یعنی خو وخت موږ تیر کړو ټوکی الکان ټول خالصانه په ټیم کې یعنی د ټیم ماحول به خو مثال یو بل به سپورټ کولو مثال یو نو پلیئر بچ راغی یا سینیئر پلیئرو نو ټول وسره لکه یو کور غني یو فامیلی غني به موږ سره وخت تیر کړو یعنی خو موږ ټوکی وکولې الکان ټول یو بل سره
تاسو ژوند په کابل کې کړای ک په کومبل ولایت کې اوسېدی
بله ما ژوند په کابل کې تیر کړی او دا کوم کابل کوم سټیډیم شته دا بین الملل سیم امدا زما هوم ګراوند مو مثال نیسی په سلا یعنی امل ته ما کرکټ شروع کړو امل ته کرکټ ادامه ور کومل ته مثال مخکې لاړم او د افغانستان نمائندګي مې وکړه.
درس مو څومره ویلای؟
درس مې دولسمه پورې د افغانستان دولسم مې ویلې. بیا مې نور ادامه ورنه کړه ځکه چې زه په کرکټ کې مصروفه شوم او بیا مې نه شو کولای چې خپل درس ادامه ورکړم.
شاید د اوریدونکو لپاره په زړه پورې وي که تاسو ووایئ چې مثلا تاسو په د ولس کلنو په لوبډله کې هم وایئ او په ولس کلنۍ کې غالباً تاسو به یا په یولسم یا دولسم ټولګي کې وایئ د ښوونځي، دا درس او کرکټ هم زمانه څنګه کېدای شي؟
بله، ډېر ښه پوښتنه تاسو وکړله. زه به چې کله سفر ته تلم نو سفر به زمونږ یو میاشت و، مثال یو نیم میاشت به و، یا به زمونږ کیمپ به چو لګېدو. هر ټورنمنٹ لپاره موږ کیمپ کرکټ ورلد کیمپ ارینج کولو، نو کیمپ هم د شلو ورځې بیا پنځه مثال یعنی دوه میاشتې، یو نیم دوه میاشتې به زه د مکتب نه بلرې وم. بیا په مکتب کې سرمعلم او استادان دوی ټول پوهېده چې زه د افغانستان په نمایندګي باندې لوبو ته تلی یم. بیا مشکله وو ځکه ما خو درس نه کېدلو، بیا همکاري راسره کوله، مثال زموږ سرمعلم او د مکتب استادان به همکاري کوله. خو زیاتره وخت به زه بهر وم، خارج کې به وم، په مسابقو کې به بوختم. نو بس هماغه و چې تر دولسم پورې مې درس وویلې، مکتب نه ورسول، د هغې نه مخکې ونه شو کړی.
بیا دغه همکاري چې دی سرښوونکي او نورو استادانو در سره کوله، دا لکه رسمي و د قوانینو په چوکاټ کې که نه اسې شخصي ملګرتیا وه او دوی په شخصي حساب باندې تاسو سره همکاري مرسته کوله؟
خو نو پوهېدل چې زه مثال لوبو ته ځم او مثال د افغانستان په نمایندګي وتایم یا خارج ته تلم، بیا هغوی پوهېدل، هغوی لیدل سوشل میډیا په ترو، نو هماغه و چې بیا کومک همکاري کوله.
مثلا تاسو یو کال خو ټول تعلیمي کال مثلا لس میاشتې یولس یا نه میاشتې دغسې وي، نورې خو رخصتیو کې راځي که نه؟ بیا په هغه کې هم چې مثلا دوه میاشتې نه وي او دوه میاشتې خو به یو ځل وه، کېدای شي چې په یو کال کې به دوه درې ځلې کمپونو ته تلئ، نو تقریبا ټولګي او درسونو ته به شاید هیڅ نه تلئ. که څنګه دغه تجربه اوریدونکو ته ووایه چې یو کرکټر چې په پنځلس کلنۍ یا شپاړس کلنۍ باندې کرکټ پیلوي، یعنی له نهم لسم یولسم دولسم ټولګي نه، دا خو ډېره اوږده موده څلور کاله تعلیم دی، دا څنګه د مکتبونو لخوا یا د وزارت لخوا د پوهنې د وزارت لخوا تنظیمیږي؟
بلې، و مشکله و ځکه چې وخت هم نه شو ورکولی که نه مکتب لپاره یا درس لپاره. نو هماغسې و چې حقیقت به تاسو ته ووایم، ما خپله لسم صنف تقریبا درې پیره ویلی ده. دا مې ځکه درې پیره ویلی چې زه به نه وم که نه غیر حاضره به وم، بیا به هغه وم. بس هماغه و چې بیا به رن ټول درس پاس شو، ځکه زیات وخت به نه وم که نه یو دوه میاشتې به کومک تاسو وکړو، مثال سرمعلم او استادانو که نه، بیا به چې وکتلو چې زه به زیات غیر حاضر وم، بیا به محروم شوم، هلته به محروم به ورته ویلې که نه د هغې نه. نو هماغه و چې بیا مثال د لسم ټولګی چې ما تقریبا درې تېره ویلې، هغه ځکه چې زه به نه وم، زه به غیر حاضر ډېر زیات وم. بلې،
بیا د نورو ملي لوبغاړو مثلا دا اوس چې په سکواډ کې دي، دا له تاسې نه وروسته نسل چې راغلی دی لوبغاړو، د دوی هم همدا کیسه ده؟
بلې، بعضې لوبغاړي نوم دلته نه منشن کوم، او یو دوه لوبغاړي دي هغوی به همدغسې غیر حاضر به وو، مثال په میاشتو میاشتو به غیر حاضر ول مکتب نه، بیا به هغوی سرمعلم او استادان ته بعضې توفي دا لږ داسې د خندا وړ خبره هم ده، خو بیا هم توفي
دا ده د جمهوریت په کلونو کې.
بله بله، توفي به مثال توفي به یې اخیستلې او استادانو سرمعلم ته، بیا به هغوی سره کومک کولو. بله،
تاسو هم توفه چا ته ورکړې که نه؟ تاسو هم محرومیت په ځانو مانه؟
نو ما که توفه ورکړې خو بیا به درې کاله مالا سم نه ویلې.
اوس څنګه کیسه ده؟ اوس هم زمونږ داخلي کرکټ نسبتا ښه روان دی او ماشومان له همدغه پنځلس کلنۍ او شپاړس کلنۍ نه کرکټ پیلوي، نو اوس خو به په مکتبونو کې همدا کیسه وي، توفې ورکول کیږي، او که یو څه د طالبانو حکومت محدودیتونه لګولي په ښوونځیو کې د درسونو او د استادانو باندې او د زده کوونکو په حاضرۍ باندې؟
نو دومره چې زه اوس خپل افغانستان کې نه یم تکل صاحب، او دومره معلومات نه لرم، مثال چې دوی اوس دغه تعلیمي نصاب څنګه دلته، او مثال کومکونه شته او غرض نشته پلیرانو ته، خپل اوسل دلته منځونه معلومات باریک نه لرم.
دا به کله موږ له ملي لوبغاړو نه که ورسره مخامخ شولو حتما به کله ترې وپوښتو. له تاسو مننه چې ټولې پوښتنې مو صادقانه ځواب کړې. اوریا خیل صاحب، دلته په انګلستان کې او په افغانستان کې چې کرکټ تاسو مقایسه کوئ، داسې لوی توپیرونه یې کاوریدونکو ته وایي؟
بلې، نو دومره دا چې اکم استعداد چې ورته وایي که نه یا ټیلنټ چې ورته وایي، په افغانستان کې استعداد ډېر زیات ده. لوبغاړي موږ ډېر زیات با استعداد لوبغاړي دلته لرو، ځوانان ډېر زیات با استعداد دي دلته. زه چې هلته وم، مثال ما به ډېر لوبغاړي کتل، ډېر به ول هغوی ته به موقع ملاو نه شوه. بیا به هغوی چې وکړل چې وطن به پرېښودل او لاړ به خارج ملکو ته. دا اوس موږ تاسو په دې اروپایي ملکو کې بعضې ډېر ټیمونه ګورو چې دي کې افغانان لوبېږي، همدارنګ مثال امریکا او آسټرالیا دې ځای ته لاړ. استعداد زموږ وطن کې ډېر زیات ده، اوس هم ډېر زیات لوبغاړي دي، با استعداد ځوان ځوان لوبغاړي دي. هغوی ټول ته باید موقع ورکړل شي، څوک چې لایق دي ټیم او څوک چې پرفارمنس ولري نو هغوی ته باید حتما چانس ورکړل شي، ځکه چې همدا د ملک آئنده ده او د ملک نمائندگی کوي. او زه خپل د انګلینډ کې چې لوبېږم، دلته ایزي کرکټ شي، بیا سخت ځکه ده، ځکه چې کنډیشن چې ده کم وشتنځای چې ورته وي یا پچ دا لږ سخت دي نسبت په افغانستان. افغانستان وشتنځای اسان او دلته سخت دي. نو
د چا لپاره؟ د بیټسمن لپاره که د بولر لپاره؟
بیټسمن لپاره. بیټسمن لپاره ځکه سختي شلتا باران نه زیات دي ملکو کې، کله باران کیږي بیا پچ خشتي مثال دی کیږي، دا مشکلی بیټسمنانو لپاره، بال سوینګ کیږي یعنی بیټنګ مشکلی. خو استعداد نسبت په دې چې څومره ما کرکټ کوو څومره چې دلته زه ولوبېدم، مختلف کلبو په خلاف ولوبېدم، په زموږ وطن کې استعداد ډېر زیات ده. خو چلته سہولیات ټول پلیران ته مهیا وي، الکان سپورټ شي، الکان ته موقع ورکړل شي، چې هغه هر لیول کې شي او هر عمر کې شي، نو د هغه مطابق چې ټول ته چانس ورکړل شي، زه یقیني یم چې افغانستان چې څنګه نن سبا لوبیږي په دنیا کې، دینه به نور هم ښه وځي.
امکانات چې دلته ګوري تاسو د کرکټ د زده کړې لپاره، مخصوصا د ځوانانو لپاره، د تنکیو زلمیو لپاره، او د افغانستان امکانات لوی توپیر لري او کنه؟ په افغانستان کې هم اوس کرکټ بورډ د افغانستان او ملي لوبډله ښه امکانات لري؟
بلې، توپیر خو ډېر ده، ځکه د ملکونو کې کوچیز ویل دا مثال سہولیات ډېر زیات دي، دلته اکیډمیانې ډېرې دي، دلته ګراؤنډونه ډېر زیات دي، ګراؤنډ ټرف ډېر دي. دا مثال دا کم چې میچونه چې کېږي د انټرنیشنل په سطح، او افغانستان کې سہولیات شته. اوس مثال ګراؤنډونه جوړ شوي دي، کابل کې بعض مختلف ګراؤنډونه جوړ دي، خو نسبت اغیزی دلته سہولیات ډېر زیات دي.
د راتلونکي لپاره ستاسو څه پلان دی؟ غواړی هم د کرکټ ته دوام ورکړي او که نور څه پلانونه هم د ژوند لپاره لري؟
نو فلال خو لګیا ما کرکټ کې لګیا ما، زه مثال لیګونو ته زما مختلف لیګونو ته زما زلو بدلای ما، تیر کال زه تله ما آسټرالیا ته تله ما تم زلو بدلای ما، او دی لیګو ته وي هر کال کیږي، نو تیر کال ملته ولو بولو، او بل امریکا ته تله ما 2021 کې یو سو په نو ته وي ټورنمنت وي هغه کوم زلو بدلای ما، او په دوبای کې مختلف لیګونو کې لو بدلای ما. نو فلال خو خپل کرکټ ته ادامه ورکوم، او بس خپل فټنس او کرکټ باندې لګیا ما. نو فلال کرکټ هم کوم پسند کی، زه کوچ هم ما لیول 2 کوچ هم کړه د ای سی بی نه، د انګلند کرکټ بورډ نه، دا یو سرټیفیکیټ هم راځتا. آهسته آهسته غواړم چې لیول 3 کورس هم کوم، همدارنګ د غواړم که فیوچر کې د کوچینګ وځم مخې وسم، دا د کوچینګ د دنیا مختلف ټیمونو ته کوچینګ وکم، او دلته هم زه تقریبا 80 تر 100 کسان ماشومان دي، واړه الکان انډر ایج، دوی ته کوچینګ کوم، دا غي ته بم لرم، او فلو فلو غواړم چې لیول 3 کورس هم کوم. بیا همدارنګ نور هم غواړم چې خپل معلومات اضافه کوم، بیا کوي شم چې انټرنیشنل ټیمونو کوچینګ هم بیا وکم. نو پندې ټول باندې وختم بلې
د انټرنیشنل یا نړیوال کوچینګ لپاره، یا د روزون کې پتوګه په نړیواله کچه د کارکولو لپاره، هغه لازم اسناد یا زده کړې تاسو لري؟
هغه نو ما تاسو ویلې زه اوس فل لیول 2 کوچم، هغه بیا بغیل په لیول 3 کوي، او نو لري تاسو تجربه چې څومره تجربه لري، تاسو د مثال ایکسپیرینس لري، دا ټول کاونټ کیږي، او تاسو ویږي جمع کیږي بیا هغه مثال کا غواړي چاته پیشنهاد وکړي، او یا چاته چې اپلای وکړي وظیفه ته د کوچینګ په حساب کې، دا هغه مغه کوم ملک ته غواړي چې اپلای وکړي، بیا غوي ته ټول تجربه ګوري، بیا مغه مطابق باندې دا خپل ټیم لپاره پک کوي یا چوز کوي.
افغانستان ته د تلو څه پلان لري؟ یعنی د دې لپاره چې له ملي لوبډال سره یا دغه د کوچنګ کوم مهارت تاسو لري، د دې لپاره چې ماشومان وروزی او ځوانان تنکی زلمیان وروزی، غواړي چې افغانستان ته لاړ شي او هلته مرسته وکړي په دې چاره کې؟
ولې نه، وطن خو زمونږ تاسو قسم را مونږ تاسو خپل وطن لوي وسو یا خارج ملکو کې ژوند وکړو، بیا هم خپل وطن څخه خپګیږو او غواړو خپل وطن ته لاړ شو، خپل وطن کې خدمت وکړو ځوانانو ته، ماشومان ته، او کم تجربه چې مونږ لرو او کم کرکټ هم چې کړی دا کم ایکسپیرینس دا اتمن غواړم چې ځوانانو سره راتلونکي نسل سره شیر کما او کومک وکما، نو اتمن زړه مې غواړي چې په آینده کې لاړ شم او هلته کوچینګ وکړم. بلې،
د افغانستان کورنۍ کرکټ دا اوس تاسو څنګه ارزوئ؟ د دې ورته لري چې پراتلونکي کې لکه څنګه چې د اوس د افغانستان ملي لوبډله خځلې دلې دا او په نړیوال جام کې خل اسپروړنیم درلودې، یعنی دغه پروسه دغه بهیر به فکر کوي دوام وکړي؟
بلې، د افغانستان ډومېسټک کرکټ چې دا د پخوان ډیر خښوي دا، مثال ال ټو ډی کرکټ کې، 3 ډی کرکټ کې، دا د ټورنمنټونو دي، داخلي ټورنمنټونو دي، مثال د نیو ځوانانو ته ډیر چانس ده، دوه ورځې لوبې ته چې ته وایي، درې ورځې لوبې ته وایي، بیا هغه نه بعد څلور ورځې چې کوم فرست کلاس لوبې دي، دا ډېر مهمې دي. عمل پساته یو عمل داخلي کرکټ لپاره او د لوبغاړو پیدا کولو لپاره دا ډېر مهمه کرکټ دي. همدارنګه لکه مثال د انډیا کې چې ټورنمنټونه کې رنجي ټرافي وته وایي، هغه هم همدغه ټورنمنټونه هغه نه پلیران راځي ملي ټیم ته، آی پی ایل دي ټیمونه ته پک کوي، او په مثال پاکستان کې دا ټورنمنټونه کې وته قائد اعظم ټرافي وته وایي، دا نور ټرافیانی دي، هغه د داخلي ټورنمنټ هم دي نه پلیران راځي ملي ټیم ته نور انو لسلونه ته. نو زمونږ په ملک هم ټورنمنټونه دا اوس چې سوشل میډیا په تھرو فالو کوم، شته لیست ټورنمنټ هم شته چې هغه 500 دی، شپږیزم ټورنمنټ هم چې ما خپل دوه پیر شپږیزه کړی د افغانستان نه شروع کې، چې کله دا شپږیزه شروع شو په افغانستان کې، نو ما دوه کال کړی ولته، نو دا شپږیزه ډیر ښه ټورنمنټ ده. زمونږ اوس لوبغاړی ستوری راشد خان چې ټول دنیا اوس پیژني، دا د شپږیز نه راغی، هماغه ټایم کې موږ چې کوم دوران کې و دا به هم لوبېدو د کندهار ټیم نه، د بوس نه، بوس زونو هغې نه راشد خان لوبېدلی، نو هماغه شپږیز نه راشد خان سلو سلو هغه د مخکې راغی. نو کولی شو داخلي ټورنمنټونو نه موږ لوبغاړي ملي ټیم ته وروپېژنو. زمونږ داخلي کرکټ د پخوانه ښه شوی ده، کو نور هم باید خشي، څومره چې پکار ده هغه ته باید کار وشي، او څومره داخلي ټورنمنټونه زیاتېږي او څومره چې لوبغاړو ته چانس ورکول کېږي، میچونه دي باید زیات کړي. د داخلي کم میچونه چې دي، فرست کلاس مثال یو لوبغاړی باید کال کې یو پر فرست کلاس کېږي، نو لوبغاړی حد اقل یو لس فرست کلاس وکړي، نو اوس فلال میچونه ډېر کم وي، لوبغاړو ته دوه میچ یا درې میچ ملاویږي، دې نه باید زیات ملاو شي، نو دا ډېر مهم وي. همدارنګ د لیست میچونه کیږي، یو لوبغاړی باید ډېر میچونه وکړي، د لیست نه چې دوه درې میچ څلور میچ وکړي، نو دې کې باید اضافه راوړي. او بل ټی ټوینټي کرکټ هم باید وشي، ځکه ټی ټوینټي لوبغاړي موږ ته پکار دي. دا هغه ټول ټورنمنټونه چې بیا کولی شي چې افغانستان ملي ټیم ته نور نولس کلونو ای ټیم او ایمرجنګ ټیمونو لپاره کولی شي لوبغاړي ډېر په اسانۍ همدې ټورنمنټونه پک کړي.
تاسو په خپل په کوم فارمټ کې لوبه خوښوي؟ په دا لاندو فارمټونو کې شل اووریزو کې او کنه مثلا ټیسټ یا یو ورځنۍ یو کې؟
نو زما خپل اوس خپل کرکټر ما او کوم ډیر وخت نه کړم، زما درې ور فارمټ خوښيږي، او زه درې ور فارمټ کې لوبم کوي شم، او خوښه ما چې ټیسټ کرکټ مې ډیر خوښيږي، ځکه هغه 15 ورځې او یعنی د انسان ټول هغه صبر او حوصله پغی ورځ پغی میچ کې معلومیږي، ځکه هغه 15 ورځې لوبېدل هم دومره اسانه نه وي، نو غیل په ډېر تیاری او آمادګي پکاري. نو زه خپله شافن درې واړه فارمیټونه زما خوښیږي، او درې واړه فارمیټونه زه کولی شم.
ډېره زیاته مننه، که څه د مرکې په پای کې زیاتوي اوریخیل صاحب،
خواهش کوم تاسو نه ډېر زیات مننه چې ما ته مخ راکړو. په اخر کې به زه غواړم یو پیغام ورکړم خپل ټول وادوالو ته، چې همیش کوشش دی وکړي چې د ورزش لارې د اختیار کړي، تعلیم دې وکړي، تعلیم ډېر ضرور ده ټولو ته، ځکه تعلیم داسې یو شی ده چې موږ کولی شو چې خپل د ژوند ټول د کوم مراحل چې دي د ژوند ټول کوم چیلنجز او مثال ټول ټټو جی کوم ژوند کې خبر راځي هغه مونږ کوم شډیر په اسانه باندې حل کو نو ټول د پیغام ټول تور کوم چې تعلیم ته توجه کوي او ورزش کوي او خپل مینس کې مینو محبت کوي خپل مور پلار احترام کوي ځکه الله پاک مونږ پیدا کړی هم دی لپاره چې اجتماعي ژوند ولرو او مینو محبت ولرو او د خپل احترام کوو نو بس همدا پیغام دی ټول یو ځوان ته
په لندن کې د راد کرکټ لوبغاړی او د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې په خنۍ غړی محب اوریا خیل د ازادۍ میلمه په پروګرام کې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې. قدر منوریدونکو تر بلې ځانګړې مرکز احمد تکل خدای په منی در سره کوم او په پاک رب وسپارم.
تاسو فیسبوک کاروي؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لوړستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio